په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحصاتي خبرونو په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروو. خبرونه له اسرار عالم مومند او
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستانه کړي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړې او د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې نن په دار ځړول شوي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپل کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړي زیاته کړه قبایلي سیمو کې باید تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي.
د نومبر اخیر ته به ټول څومره خلک ډی ډی پی سی یو څومره چې بې کوره شي وو هغه ټول به کښې د نومبر اخیر ته خپلو کورونو ته واپس وي. تاسو ته د مبارک وي.
یاد وي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک کډوال شوي. دوی وایي کورونه، بازارونه، سکولونه او هسپتالونه یې ړنګ پراته دي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړې. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. نن له مشال وزیر په خبرو کې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید وویل که مرکز دغه پیسې دوی ته ورکړي نو د بجلی د کمی ستونزه یې تر څه حده حل کېدای شي. د ده په خبره دغه پیسې د دوی په مرکز باندې حق دی. یاد وي چې څه موده مخکې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د پارلمان مخ ته مظاهره شوې وه چې په کې له مرکزه دا هم غوښتنه شوې وه چې دوی ته دې د بجلی خالص منافع ورکړل شي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره اورد فاونډیشن وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې یو غړي اسیم ملک نن مشال لوته ویل چې د غیرت په نامه وژنو کې د زیاتوالي سبب رپورټ نه درج کولو د بشر حقونو په اړه د پوهاوي کمی دی. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي د نوم نه خودو په شرط د مشالډي وزادۍ څانګې ته وویل چې دغه پانسیانې نن ورکړل شوي. بلخو له ارک څخه نن په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه کسانو ته د پانسۍ ورکولو سزا په عملي کولو لاسلیک کړی. په کابل کې د ترګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې ادامېږي چې تېره میاشت په کابل کې 46 کسان په یو حمله کې وژل شوي وو. له دې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوې نښتې کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې. د هند د پوځ ویاند کرنل نیتن انجوشي ویلې دي د مئی په 10 د وسلولو حکومتي ځواکونو ترمنځ له هغې وروسته جګړه پیل شوه چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس هندوی سرتیرو د پنجګام کلي نه ګیره تاو کړه. نوموړي زیاته کړه چې یاغیان د کشمیر تر ټولو لوی یاغي ډلې حزب المجاهدین سره تعلق لري. د پیښې وروسته د پلوامه خرګوټي اوسیدونکو پر پولیسو د نیم پوځي ځواک پر سرتیرو کاڼي وویشتل او د هند د واک پر ضد یې نارې وهلې. د ترکی رسنیو نن خبر ورکړې چې ترکی ځواکونو د شام په شمال کې د اسلامي دولت سغدریز ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري اجنسونو وویل پوځ حلب ته نږدې د داعش اهداف ویشتي او هم یې د دې ډلې د وسلو مرکزونه ویجاړ کړي دي. اناتولیا وویل د ترکی پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ممنوع پی کی کی ګوند مورچلې اهم بمبار کړی دی. د شمالی کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي. کیم جونګ اون دا څرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازماینې او د لرې واټن ویشتونکي دوغندي د ازماینې له امله تر سختو سفارتي فشارونو لاندې دی. او کینیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مک موری سیمې اوسېدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د زیاتې لوخړې له وجې د یو سات ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2,500 ګاډو کې شاوخوا 5,000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. د پورت مک موری سیمه کې د اور لګېدو راپدویخه تر اوسه 30,000 کسان له دې سیمې ویستل شوي دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 14,000 کورونه او نورې ودانۍ له منځه وړي دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای په تیرا میدان کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې د ټولو بېکوره کړل شوو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو او ورته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو خبره وکړه.
څومره چې بېکوره شو ټول به که خیر د نومبر اخر ته خپل کورونو ته واپس تاسو ته مبارک وي.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمه د صوبې عربونه روپۍ دي چې باید ورته ورکړي. او نن د مور نړیواله ورځ ده. د مور شخصیت ولې پاک او سپیشلی بدل کیږي؟
د کائنات د ټولو نه اهم شخصیت چې دی هغه مور ده. مور نه یوازې اولاد پیدا کوي بلکې د اولاد او د دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالي.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دي چې له قبایلي سیمو بیکروټل شوي ټول خلک به د راتلونکي نومبر میاشت تر پای پورې خپل کورونو ته ستانه کړل شي. نوموړي پرون د خالی پر ورځ د خیبر جنسای په تیرا میدان کې د لوبو د یوې میلې په وروستۍ ورځ خلکو ته په خپله وینا کې وویل چې په سیمه کې امن پر ځای شوی او دا چې هغوی ته د صحت او تعلیم په برخو کې اسانتیاوې برابرول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. په تیرا میدان کې د اوږدې مودې له جګړو وروسته لومړی ځل و چې د سیمې د ځوانانو لپاره د لوبو یوه میله جوړه شوې وه. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خالی په ورځ د خیبر جنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د لوبو یو میله سرته ورسېده او څه د پاسه 1500 لوبغاړو پکې په والیبال، کرکټ، رسکشۍ، کبډۍ، نیزبازۍ او د اسونو ځغل کې برخه واخیسته. دغه سیالۍ د تیرا زخخیلو، ملک دین خیلو، کمرخیلو، ادم خیلو، شلوبر او د برکمبرخیلو ترمنځ ترسره شوې او د موسیقۍ او اتڼ بندوبست هم پکې شوی وو. دې میلې ته په زرګونه خلک راغلي وو او کلک امنیتي ګامونه پورته کړای شوي وو. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او آی جی ایف سی میجر جنرل شاهین مظهر محمود هم پکې ګډون درلود. د لوبو دغه میلې په محل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب عملیات په کامیابۍ سر وشول او اوس د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او امن پکې قائم کړای شوې ده.
اټول ته زړه د کومینه مبارکۍ پېښ کوم چې ان شاء الله په دې علاقې باندې امن قائم کړو. غلی مده کې نه یوره زنن توسل راغلیم د دې زیږ د امن مې قائم ساتای کنه م ساتای. څومره چې به کور شو اټول به خیر د نومبر اخر ته خپل کورونو ته واپس تاسو ته مبارک وي. د سره سره د غي د پاره د تعلیم او د صحت شوبو بهتري هم زما اولین ترجیح ده.
په دې موخه د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په تیرا میدان کې د پرمختیايي کارونو په حق لوویل
23 سکولونه انډر کنستراکشن دي چې په دې کې وو سکولونه خاص طور باندې د فیمیل ایجوکیشن د پاره دي سر خو پر روان کال کې هم په ای ډی پی کې زمونږ د تر ده پاره تاسو یو سپیشل پیکج ورکې چې دا علاقه او دا خلک مونږه مین سټریم ته ورواچو سر
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پولیټیکل انتظامی د تحصیل ودانی د یو روختون او د یو سرکاري های سکول د تعمیراتی کار پرانست هم وکړه. په دې میله کې شریک یو تن اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسی شریک کړل.
اوس خو شکر الحمدلله امن دی. څنګه د ګورنمنت دا یو فیسټیوال جوړ کړی او په دا باندې کم اخراجات او کم هغه یو کړل دغه شوندې چې موږ له په تعلیم باندې یو کې په روډ باندې یو کې
او یو بل تن عمران اپریدی وویل
مون سره بیا اپیل دی حکومت نه چې موږ له دا ګرونټونه لګ داسې کی او چې موږ له په خ جوړ کی راډیو نو چې چشي کمایوي چې عام موږ له کی خبر جان سے اچا نام کما نه رو ان شاء الله تعالی خبر جان سے زلمی به پټا پکې رو درمی خو چې حکومت غلا لگا مخاویر کی
چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړی نښتې شوې وي خو په دې وروستو کې پوس پکې عملیات تر سره کړل او دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړه او ټول بې کوره شوي خلک ورته بیرته ستانه کړل. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اردن کو پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپیو ورکولو منظوري یا پریکړه صادره شوه. د اقتصادي چارو پوهان د مرکزي حکومت دغه اقدام ستایي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت به په جون میاشت کې د راتلونکي مالي کال لپاره خپل بودیجه د پاکستان پارلیمان ته وړاندې کړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د خالی پورس د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې وابډې ته د مقامي بانکونو نه د 15 ارب روپۍ د قرضه اخستو اجازه ورکړل شو چې خیبر پختونخوا حکومت ته د 2015-16 کال لپاره د بجلی خالص منافع په مت کې ورکړی شي. د ذکر دا چې د بجلی خالص منافع په حق لا د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ په تیرو وختونو کې مذاکرات شوي وو چې پکې خیبر پختونخوا حکومت ته په څلورو قسطونو کې د یا ارب روپی په ورکولو اتفاق شوی وو. په روان مالی کال کې با خیبر پختونخوا حکومت ته 25 ارب روپی او پاتې درې قسطونو کې به ورته 15 ارب روپی ورکړی کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي چې دا رقم د صوبایي حکومت حق دی او مرکزی حکومت ته خواست کوو چې زر تر زره دی راکړي.
بالکل دا یو خو زموږ حکم دی. لای شو ډیر زیات پکا خدا چې وفاق پکې ګارانټر دی نو کاغه وابدا باندې زور راولي نو زه نشم ګڼل چې وابدا سره به پیسې نه یو هغه به مونږ ته نشي راکول نو که مونږ ته دغه پیسې ملایږي لومړی کس ملایږي نو مونږ دا ګارانټي کړی دی انشاءالله تعالی چې مونږ به کوشش کوو چې مزید بجلی پیدا کو دو بونا اور دام کوشش کو چار زینو کی زیاد فوکس کو چل تمنگا انڈسٹریل زون جوڑو لے شو ازان بجلی اگے تو ور کو لے شو ان شاء اللہ تعالی امید دے چ دا کس من کسو نظر ملاوی گی لکہ چ جون روان دے او دم یقین دے چ دی میاش کے بدی سن سب کی ادر وائز جو من مجبور ہے چ من دو وفاقی حکومت خلاف دوبارہ بیا مظاہرہ کیا صلاح عمل اختیار
پنڑیوال اسلامی پونتون کی دو معاشیات او استاد ڈاکٹر میراج الحق وائی
پرون چ اقتصادی رابطہ کمیٹی چ کم میٹنگ شویرے او پارک د پندیش ته اربو روپو چې کوم غی اناونسمنت کړی دی هغه به اوریت توګه باندې خدمت کې ګورمنټا حواله کیږي. په ډیر اهم مقابله چې بجټ روان دی او دا خوش قسمتي ده کې پکې حکومت چې هغه ته په یو ډیر اهم مقابله دی پندیش اربو روپو چې دا یو خطیر پیسې دی دا ملاو شي اوس دا ډیفند کوي چې پکې حکومت دا څنګه یوټیلایز کوي او د دې څنګه پیدا عوامو ته راځي.
د ذکر دا چې سموده وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي وزیرانو او د یو شمیر نورو دونو د منتخبو غړو سره په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې پکې د نورو غوښتنو سره سره د بجلی د خالص منافع غوښتنه هم کوله. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د خزانه وزیر مظفر سید وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمه د صوبې اربونه روپۍ دي چې په خبرې کې ورکې نو دوی به وکول شي د صوبې د خلکو د خیر ښېګړې چارې پرې پر مخ یوسي. لنموړي سره د مشال لړیو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړی ده.
په ډیویزیبل پول کې دا ټیکس کې زمونږه کومه حصہ نو هغه 281 ارب روپے چې کوم دا دا دیو باندې زمونږه سالانه کیږي تاریخ د خپل مختلف تقسیم دی
جی
هغه شان ته زمونږه دیو باندې لکه چې دیو مونږ ته په وارنټر کې راکړي
جی
نو 30 ارب دیو مونږ ته سالانه راکړي دي لکه دا ټوټل کې ملاو دي نو 369 ارب زمونږه په 369 ارب روپے دا زمونږه د دیو سره دا دې نه هم یاشته پوری لکه ته زمونږه بقایا وا
خجی
کرنډ یار د دې میاشته پوری دا چې موږ من حقو د دینه نو زمونږ اوس په مرکز باندې یعنی په دې مت کې 72 ارب دې باندې زمونږه لایبلټی پاتې ده
کدا هم راته لګوي چې ای سی سی پرون غونډه شوې د اسلام آباد کې اغوی با چې کم 15 ارب روپیه ری هغه خیبر پښتونخوا ته ورکی دغه بجلی په مت کې نو دغه فیصله ته څنګه ګورې
زمونږه د سوال نه غواړو خیرات نه غواړو
تاخیر پختنه مظفر سید سے خیبر پختونخوا کے سخ کالی بیا د لوډ شیډنګ او د بجلی ډیر زیات بحران خلک خراب کړی دي نور غربت هم کده پیسې په وخت پوره ملاوی کینو د سره صبح کې د بجلی په بحران باندې سمون دل شي بیروزګاری او غیره باندې
نو دغه نه چې هغه خبر گزاره به وشي منګه غواړو دا چې خپل ویني هم جنریټ کو منګه غواړو دا چې د فارن سره بلې ایلیمنت هم کو زموږ کله دې نه دا چې دی د چاینا پرزیدنت راړي ادی په پنجاب کې وګرځو
د خیبر پختونخوا د خزانې له وزیر مظفر سید سره مو د شبیر احمد جان مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي دغلته خلک پر دې پوکړي چې له پولیو څخه د حفاظت احساس کوي د هغوی د ماشومانو لپاره ضروری دی. په خبره چې قبایل اوس د مخکې پرتله زیات اماده شوي چې د پولیو ضد ټیمونو له کارکوونکو سره مرسته وکړي او خپل ماشومانو ته د له دغې ناروغۍ څخه د بچ کېدو واکسین ورکړي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یو چارواکي ډاکټر سرفراز افریدی مشال لوډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل سو میاشتې وړاندې د انکاریانو شمیر په زرګونو کې وو خو اوس دا 300 ته راټیټ شوی دی. د زیاده کړه په سیمه کې د انکاریانو شمیر ځکه کم شوی دی چې هغوی په دې قائل کړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ناروغۍ بچ پاتې کېدلی شي.
ریفیوزل خو که د فاټا په حساب سره وګوري بشمول د ټارګټ پاپولیشن او د ریفیوزل چې حساب واسي نو 0.001% دی چې دا ټول پاکستان نه ټول نه زیات کم دی. نه صرف د ریفیوزل لپاره بلکې د میسي چیلن له کور کې دوه لپاره مختلفې طریقې استعمالي چې چرته 14,000 به زمونږه د ټولې فاټنه میسینګ چیلن راتل ا نن صرف په سرور فیګرز کې پاتې شو. دا ټول افورتس دي دا بشمول د لا انفورسینګ ایجنسیز بشمول د ایجنسی هیلث ایڈمنسٹریشن او بشمول د هیلث د ایجنسی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په مرسته باندې را اچیومنت موږ حاصل کړی دی.
ډاکټر سرفراز افریدی وای په دینکاریانو کې ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی د واکسین ته به د شک په سترګو کتلو او یا د مذهب له لارې خینه ګڼلې. دا هم ویل په سیمو کې پاتې هغو انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکوي هغوی سره به لومړی خبرې کوي او چې نه مني نو پر ضد به کلک ګامونه اخیستل کیږي.
د مختلف پارټنر په حوالے سره او غیدو په مرسته په والي سره حالي ځل کې پاغي کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ډېر رول پلی کوي پاغي کې هیلث ډایریکټریټ او هیلث ایجنسی مینجمنت ټیم ډېر رول پلی کوي چې ست نه ست طریقې سره هغه ریفیوزل چې دی هغه مونږه کور کو چې کم زموږ د پاره کې دي شي چې موزر ثابت نشي.
د ډاکټر سرفراز افریدی په خبره په خیبر ایجنسی کې تیر کال د پولیو ناروغۍ څلور کیسونه مخې ته راغلي وو چې په هغو کې دوه کیسونه داسې وو چې تعلق یې لاینکاري کورنۍ سره وو او اوس هغوی د تل لپاره مایوب شوي دي. واضح دی چې په پاکستان کې قبایلی سیمه ده او سیمونه دا چیرته کې سږ کال تر اوسه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه سږ کال په ټول ملک کې تر اوسه 9 ماشومان د پولیو په مرض اخته شوي دي. طارق اورگزے مشال ریډیو پېښور.
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
په کراچۍ کې وسلوالو د خورم زکی په نوم د مدني ټولنې یو غړی وژلې دی. دا پیښه بیګانه وخت رامنځته شوې. خورم زکی خبریال هم وو او د لیټس بلډ پاکستان په نوم یو ویبپاڼه چلوله چې په پاکستان کې پرې بندیز لګېدلی و. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالان او خبریالان په نښه شوي دي. د بیګانه پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. بارکوال میاخیل رپورټ راکوي.
د پاکستان یو نومیالی مدنی فعال خورم زکی چې پخوا د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست و او ډوډۍ یې خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي، خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست و او ډوډۍ یې خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. په دې وروستیو کې د لیټس بلډ پاکستان یا راسی پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 25 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوڅ سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د 13 اپریل میاشت پر 9 د خیبر پختونخوا د پټاباد ضلع په یو کلی کې بجرګې د 14 جنای د وژلو پریکړه صادره کړه چې ورباندې عمل هم وکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن ویلي په دغه هیواد کې د تیر کال په اوږدو کې د غیرت په نوم 1100 ښځې وژل شوې دي. د بشري په تیره د ښځو د حقونو ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خواوشا 1100 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې چې په علتونو کې یې کورنۍ شخړې او د خوښۍ واده شامل دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي آسم ملک وایي چې د ادارې د کال 2014-2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی په ګوته شوی.
په خیبر پختونخوا کې یو ښځه د غیرت په نوم باندې وژل کیږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورټ انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکتل چې د کې تقریبا 15% اضافه شوې ده.
که څه هم آسم ملک په صوبه کې په دغو پیښو کې د زیاتوالي یو وجه آگاهي او د رپورټ درجول خای، خو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي چې په صوبه کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده.
دا خو زمونږ د ریاست ناکامي ده او د ریاست د ادارو به حصی ده چې هر سړی خپل ځان د قانون له پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي. زرایم چې د دې نه زیات وحشت او بربریت نو د دې خو تصور نه شي چې دی زمونږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غمدلی وي. زورور خلک چې په تفتیشي عمله باندې زورور شي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې به حصه شي.
تېر کال د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو د تحفظ صوبایي کمیشن ته چې مخکې د خیر ښېګڼې تر څنګ لاندې یې کار کو یو خپلواکه حیثیت ورکړ. د دغه کمیشن مشره نیلم تورو وایي چې دوی هڅه کوي د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازی وشي چې د دې لپاره خپلې مسودې اسمبلی ته د بحث او عملي کېدو لپاره لیږي. د هغې په خبره دا وخت پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده، خو په هغې کې په ځانګړي توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي. خو د هغې په خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
زیاته ضروری خبر ده چې دا کیس په کوم لا د لاندې دی اوس اډریس کوي. په دې باندې به خبره کوو، ډیلوی ډیبیټ په کوو. مونږ کړیم دي، مونږ اول خپل یو ټیم مخصوص جوړ کړو، مونږ به څو ابتباته په پاک ژوند باندې دا دي دا ګرفتاریان اوکړي، مونږ به په ځای پاتې شو.
د ښځو د حقونو لپاره فعالان وای غواړي چې د پنجاب په شان د ښځو تحفظ قانون په خیبر پښتونخوا کې هم جوړ شي. آسم ملک د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې په حواله لیکي چې په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستان نه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږ کینن په ټولن لایکي د تلسیمیا ورځ منځل کیږي چې دغه کار هدف د ماشومانو د دینه روغې پړه عامه پوهاوی زیاتول او د حکومتونو پام د تلسیمیا ناروغ ماشومانو د درملنې په لور ګرځول دي. په همدې موخه د خیبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګور کې یو لاریون وشو چې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې حال راکوي.
دغه د تلسیمیا واقع د منګوري نشاط چوک نه شروع شو او تر مکان باغ فورې ورسېدو. واقع شامل ماشومان او نور تنانو د تلسیمیا رنس په اړه چاټونه او بینری راغستې به. په دا اړه واقع شامل یو تن وای:
زمانو سرزمین خان دې زړه من کوټ غوډین کما او د صحت ته پېښې سره وابسته ما دا مرز ختمول جدي نه د ادارې یا د اورګنایزیشن د بس کار نه دی. دا یو قومي مسله ده، بلکې دا بین الاقوامي مسله ده. په نورو دنیا کې په دې باندې کنټرول راغلی دی. بدقسمتۍ نه زمونږ په ملک کې په دې باندې کار ډېر زیات کم روان دی. بدقسمتۍ دلته کې غټه دا ده چې مونږ عوام دا خبره کوو چې دا هر څه چې دی هغه حکومت چې مور دی. دا ماشومان چې دي دا زمونږ ماشومان دي، دا زمونږ ګلونه دي، دا زمونږ د قوم بچی دي. په کار دا ده چې مونږ د دې د پاره مړه شو او داسې ماشومان نور هم د راتلونه چې دی نو بچ شي.
د تلسیمیا رنس کار یو شمیر ماشومان هم دغه یون کې شامل ول چې پکې یو تن وای:
زما وشم د ګل کدی اوسودین کې هم موږ راوته یو چې موږ خلک ویني پسوا کې څوک تلسیمیا دونه خاص نه پیژني. نو خاص چې خلک دا موږ ویني نو تلسیمیا به پیژني، موږ لا بلډ را کی زما ژوند به بچاو کی.
د تلسیمیا رنس کار ماشوم یو پلار وای چې دوی د رنزورانو ماشومان لپاره د هلو زلو کې شامل دي او ټولنې څخه د مرستو خواست کوي.
زمان مو گل محمد دے دا بارامہ اسیدون کے ما زمان دے معشوم دا بلڈ مریض دے منگ تا زمان دے معشومانو تا دا وینی ضرورت دے او دو تا دا آئرن دا پارا چکم ٹیبلٹس دی دا غی ضرورت دے.
د تلسیمیا په اړه یون تابع کوونکی ټولنې مشر ډاکټر رحمان علی سایل وای:
زبر داوی مچی د تلسیمیا نن عالمی ورځ مونږه ټاکلې شوې د پسابت دنیا کې. په دې حوالے سره الفجر فاونډیشن هم د خپل ماشومانو وټاکو چې یاره په خلکو کې اویرنس پیدا شي، په خلکو کې د دې مرض په حوالے سره معلومات وشي چې یاره دا څه مرض دی او ولې راځي. په کار چې دا واده نه مخکې د خپل ماشومانو یا د الکان دي یا جنکی دي دا غو دي ټیسټ وشي د تلسیمیا په حوالے سره چې په فیوچر کې د دغه مرض مخنیوي وشي.
د تلسیمیا په اړه واک کوونکی ټولنې تر مخه دوی هر کال په زرګونو متاثره خلکو ته ویډیا مرستې ورکوي او ټولنې څخه د تلسیمیا رنځورانو لپاره د وینې ورکولو اپیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرڅه اوریدل شي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د اسرا عالم مومند لنډ خبرونه اورو.
د خبر پختونخوا گورنر ویلی دی د کابل سیمو ټول کډوال به روان کال د نومبر میاشتې تر پایا پورې خپل کورونه ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسی کې د سوری ته په وینا کې گورنر اقبال زفر جګړه ویل په کابل سیمو کې د کامیابو فوجي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړي زیاته کړه په کابل سیمو کې باید تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منځوري ورکړي. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي اداره عورت فاونډیشن وای په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وجنو کې زیاتوالی راغلی. د یاد ادارې یو غړي اسم ملک نن مشال ډوتول چې د غیرت په نامه وجنو کې د زیاتوالي وجه د غیرت په نامه وجنکو پر ضد رپورټ نه درج کول او د بشري حقوقو په اړه د پوهاوي کمی دی. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنچر وزارت په چارواکي د نوم نه خود په شرط د مشال د وزارت څنګه ته ویل چې د غپانسیان نن ورکړل شوي. په کابل کې د ترګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې دامیږي چې تیر میاشت په کابل کې 4 کسان په یو حمله کې وژل شوي وو. د ترکی رسنیو نن خبر ورکړی چې ترکی ځواکونه د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې اهداف په نخښه کړی چې 1500 وسلوال پکې وژل شوي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري ایجنسونه ویل په اوس حالت ته نږدې ردای شه اهداف وشته هم یې د دې ډلې د وسلو مرکزونه ویجاړ کړي. کینیډای چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مکمورې سیمې اوسېدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې پورې د زیاتې لوخړې له وجې د یو ساعت ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 غاړو کې شاوخوا 2000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نه اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ایبټ آباد کې د جرګې په حکم د 14 جینۍ د سوځولو پیښې وروسته په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې د پیښه کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخې ته نه شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثر قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلی سیستم کې د ظلم نه ډک رسمونو له وجې یو شمیر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وجلې شوي دي. د څلور واړو صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلی رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم پلویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا دی چې د سیستم د لارې د معاشره د یرغمال کولو کوشش روان دی. قانون نافذونکو ادارو او عدالتونو لپکار دی چې د غیرت په نوم وجنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخت نه سخته سزا ورکولو له وجې یو مثال جوړ کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ایبټ آباد پیښي وروسته دا واضح شوه چې د ملک په ځینو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دی. ورځپاڼه لیکي چې په کار ده چې صرف د دې پیښې ټول ذمہواران دې زر تر زره عدالت ته پیش کول وروسته خپل منطقي انجام ته ورسول شي، بلکې پر راتلونکو کې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په خپل خوخه واده کول جرم نه دی، نو د سیمه ایزو روایتو په نوم د معاشري لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دې د واده په موقع د هلک او جنۍ خوخه دې قانونن لازمی کړی شي او په دې کې خند اچونکو ته دې سزا ورکړي شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري یہ کلی کی چقامی احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لویه کاروایی په کولو د یادې صوبې د خزانه سیکرټر د کورنا 3.5 کروڑ روپی، د 4 کروڑ روپو سره زر او د کروڑونو روپو د ځمکې دستاویزات په خپل ولقه کې واخستل او د خزانه سیکرټر مشتاق رئیسانی یې گرفتار کړو. ورسپانه لیکي چې د خزانه سیکرټر آئینی ذمہواری د خزانه حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي. خدا افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکې خو په خپل کرپشن شروع کړی وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پر لپسې د کرپشن کیسونه مخې ته روان دي او د پاناما لیک بحث معامله هم ګرمه ده، نو مناسبه به دا وي چې نه صرف د کرپشن کوونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو دې ایماندار خلک تعینات کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این ټلویزیون د خیبر پختونخوا په پټ آباد کې د یوې جنۍ د وژلو د پیښې او امریکا غږ رادیو په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به له انیسې اجمل واورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د پټ آباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یو 45 کلن جنۍ د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروسته ډیره په بدردۍ سره وژل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لک سره په تختیدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په پټ آباد کې پولیس وایي چې د دې بیرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولې دي. پولیس یادوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروسته د غیرت په نامه وژل شوې. سی این این لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړی وموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست سی این این ته ویلي دي لور یې ډیره معصومه وه، یوازې د 1500 کلونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بې د ځنډه سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل و. سی این این ټلویزیون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1100 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د سار یوې ادارې د اندازو تر مخه تیر کال د هیواد څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي اندېښنو له کبله اروپا ته په تللو مجبوره شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسۍ لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي په دې کې ځینې خبریالان د 1500 په ډلو کې د هیواده وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبریالانو کې د 30 نه تر 500 پورې ښځې شاملې دي او دغه خبریالان د ترکیه او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیه کې دي او یا په یونان کې. د امریکا غږ لیکي د جنوري په 6مه نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبي ګروپ ځان وژونکي حملې په هیواد کې خبریالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. د یو ټلویزیون خبریاله چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پیښې وروسته ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړي د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالات وروسته ورسره هیڅ انتخاب پاتې نه شو چې یا خو نوکري پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال د افغانستانه شاوخوا 2 لک افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي نن په کابل کې هغه شپږ تنه اعدام کړل شول چې د لویو جرمونو د ملکیانو او عامه امنیت پر وړاندې د جنایتونو په جرم د مرګ په سزا محکوم ول. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د دغو محکوم شوو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي قانون، د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولی دي. دا لومړی ځل چې د ملي وحدت په حکومت کې ولسمشر په اعدام د محکومو کسانو حکم توشي کوي. تفصیل کابل اسد الله لودین راکوي.
جمهوری ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لپاره لپسې غوښتنه وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لویو جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسیدو وروسته په اعدام د محکوم شوو د کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوری ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دای هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې د بخنه نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نکړي. د حقوقي چارو کتونکي کبیر رنجبر بیا وایي د ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوې کې هغه په ډېره خواشنۍ افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شا او خوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشي کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پروسه کې په پغمان کې د ډلهیز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشي کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکي اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري، او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وايي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب حادثه به ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړای له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم مشال رادیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې نتیجې ورکولو ته نږدې شوي، خو دوی یې لا هم په لاسلیک ډاډمن نه دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د پریکړه لیک ته لاسلیک پر وړاندې هیڅ خنډونه نشته. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سولې لپاره د حزب اسلامي هیلې د مقابل لوري د بریالیتوب تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکې دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سولې لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې تر رسیدلې، او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانشي دا تفاهمنامه لاسلیکې دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو، خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهمنامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري، او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونه شي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل، خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږ د دوو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي، خو وایي چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څیر یوازې وخت تیر کړي، کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1380 او 15280 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
امریکای لاس انجلس ټایم ورځپاڼې په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب صوبې کې د سخدري جو ډلو د فعالیت په اړه یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د ځینو چارواکو په حواله ویل شوی چې یوې ډلې په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړی دی، خو دا ډله وایي دوی عدالت نه دی جوړ کړی، یوازې د خلکو ترمنځ روغې جوړې کوي. د امنیتي چارو یو شنونکي بیا وایي په پنجاب کې سخدریزي دومره زورور دي چې په عدالت کې ججان د هغوی پر ضد مقدمي اورېدو ته زړه نخه کوي. بوریوال کاکړل د دې لیکنې لنډیز اوري.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې پایل د لاهور د یو داسې کاروباري کس له خبرو کړی دی کوم ته چې د ده په وینا د سخدریزي ډلې جماعت الدعوه لخوا خبرداری ورکړل شوی و. د خالد سعید په نامه د کس ورځپاڼې ته ویلي چې د ده دفتر ته یو چا داسې لیک سپارلی و کوم چې د جماعت الدعوه پر پیډ لیکل شوی و. د ده په وینا په دې لیک کې له ده څخه غوښتنه شوې وه چې د یو مسلې پر سر دی د دې ډلې عدالت ته حاضر سي، له کوم څخه چې هغه ډډه کړې وه. خالد سعید وایي چې کله دی د دې ډلې په امر د هغوی عدالت ته حاضر نه سو، نو له هغه وروسته ورته پر ټلیفون ګواښونه پیل سو. ورځپاڼې لیکي خالد سعید له هغه وروسته پر حکومت غږ وکړ او تېره اونۍ یو جج د پاکستان د کورنیو چارو له وزارته د سخدریزي ډلې د عدالت د شتون په اړه د پلټنو رسمي غوښتنه وکړه. لاس انجلس ټایمز لیکي دا ډله مني چې دوی د خلکو ترمنځ د شخړو هواري لپاره یو شورا جوړه کړې ده، خو دا نه مني چې ګواکې دوی په زور خپلې پرېکړې په خلکو مني. ورځپاڼه لیکي جماعت دوا د لشکر طیبه په نامه هغې ترهګرې ډلې یو ډول سیاسي څانګه ده، د کومې د مشر پر سر چې امریکا $10 میلیونه جایزه ایښې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان پوځ له 2014 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو پر داسې ډلو یې سترګې پټې کړې دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ ځکه پر جماعت دوا او جیش محمد غوندې سخدریزو ډلو سترګې پټې کړې دي چې هغوی په هند او افغانستان کې د پاکستانی استبلیشمنت د هدف لپاره کار کوي. ورځپاڼې د خالد سعید د وکیل مقبول حسین شیخ له خولې لیکلي چې جماعت دوا په پنجاب کې دومره زورور ده چې په عدالت کې ججان د دې ډلې پر ضد د مقدمو اورېدو ته نه دي تیار. د امنیتی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه ورځپاڼې ته ویلي چې په پنجاب کې سخدریزي اوس هم ښه فعال دي. ډاکټر عائشه صدیقه د جماعت الدعوه عدالت ته په اشاره ویلي چې په ملکي عدالتي او انتظامی نظام په سمه توګه کار ونه کړي او عام خلکو ته پر وخت انصاف ورنه کړي، نو خلک بیا نور لارو ته مخه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د ای بی سی په نوم د آسترالیا د وی خبری ادارې یو لیکنه وایي د تحقیقاتي خبریالانو نړیواله اداره چې پاناما اسناد یې افشا کړي په پام کې لري چې د مئی پر 9مه د نورو 2 لک بهرنیو کمپنیو نمونه او پکې د شویو پانګونو په اړه هم معلومات خپاره کړي. تفصیل منور شاورو.
د آسټرالیا نشریاتی اداره ای بی سی نیوز خپل دی رپورت کې لیکي د پاناما اسنادو سرګندېدلو له وجې د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې موجوده او پخوانی واکمنان د مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې په دغه اسنادو کې د هغوی د پټو شتمنیو معلومات برسېره شوې دي. د تحقیقاتي صحافیانو نړیواله اداره وایي د مئی په 9مه نیټه به د پاناما اسنادو نور معلومات هم په ډاګه کړي. دا ریپورت وای په پاناما اسنادو کې د پاکستان سباندې 200 کسانو نمونه راغلي، خو په دې کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه د یادونې وړ دي. هم د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو په وخت د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي په هیواد کې بعد درغلیو او بډو رشوتونو خلاف بغیر له توپیره کاروي کیږي، او د دې وینا نه پاسې د پوز دوه جرنیلان او درې بریګیډیران د خپلو چوکیو نه لری کړل چې په نتیجه کې یې په نواز شریف فشار لا نور سیوا شوی دی. ریپورت وړاندې لیکي چې د پاناما اسنادو نه پس ځینې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو غوښتنه کړې، چې پکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په هیواد کې د درغلیو او بډو رشوتونو خلاف د کمپاین آغاز هم کړی دی. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي حکومت په دې معاملې کې په اپوزیشن ګوندونو تورونه لګول شروع کړي چې سرګندوي حکومت د ویرې او مایوسۍ سره مخ دی. د دې ریپورت تر مخه د وزیر اعظم زامن حسن او حسین په برتانیا او سعودي عرب کې کاروبار کوي او لور یې مریم نواز په پاکستان کې اوسیږي، چې په پاناما اسنادو کې د دې درې واړو د پټو اکاونټونو ذکر شوی دی. اپوزیشن ګوندونه پوښتنه کوي چې دغه اکاونټونه پټ ولې ساتل شوي او دا چې په دغو کې پرتی پیسې له کومه راغلي دي. د تعلیم ماهر او سیړونکي خادم حسین ای بی سی نیوز ته ویلي درغلۍ او بډې رشوتونه د پاکستان لپاره یو ناسور جوړ شوی او که په وخت یې علاج ونشي نو د هیواد د وجود لپاره به خطر وګرځي. هلته د پاکستان سټیټ بینک ویلي د پاناما اسنادو د تحقیقاتو استعداد نه لري، خو سیړونکي وایي چې دغه ډول پټې پیسې او اکاونټونه ترهګرو ته هم ګټه رسوي او په داسې هیواد کې چې د ترهګرۍ ښکار دی پکار دی چې د پاناما اسنادو مکمل تحقیقات وشي او د بدامنۍ مخنیوی وشي.
وایس اف امریکا جیبر ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو نن په بارو مندو کې له و سو څخه د زیاتو بیکاغذ گاډو مالکانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل چې حکومت ورته ویلي و چې گاډو ته به قانوني اسناد ورکوي، خو په خبره چې حکومت اوس خپله دغه ژمنه نه پوره کوي. دوی زیاتوي چې نان کسټم گاډي حکومت له اعلان وروسته د مزدورو لپاره په قرضونو اغېستې دي. شانواز ترکزه نور حال راکوي.
په محمود جنسی کې ناقانونه یا نان کسٹم گاڑی لرونکي وای حکومت هغوی ته ویلو چې ګنې یاد گاڑی به ورته د ایجنسی دننه ريجستر یا قانوني کړی، ولې اوس حکومت هغوی ته د گاډو د ګرځولو اجازه نه ورکوي. په محمود جنسی کې د وسو نه زیات گاڑی داسې خلکو اخیستي چې ور باندې مزدوري کوله او په دې گاڑو کې زیاتره واړه گاڑی لکه فیلډر موټر گاڑی، غواګي موټر گاڑی او نور شامل دي.
د غازبی کو سیدونکو انور نوم دی. زمونږ ټول پراز شي وي دي، نه دا گاڑی د غلا دي نه دا غدي، مطلب دا ستاسو د آرډر مطابق
ارزانه بای گاڑی واخستل چې ګنې مزدوری پرې وکړي، ولی حکومت د هغوی دغه مزدوری هم خاتمه کړه.
او منګا د پدې باندې تغور وکړي کنه نو را دي شو چې د سمانه مخش دي چې پدې قیمتې حکومت لور کو پوټی کلیپ کې ګرځي
احتجاجی مظاهره شروع کړي.
برادر سیدا جی دوی ته خپل تر باندې نه دي تلی چې مطلب گاڑی اخیستی دی، حکومت باقاعده اعلان کړي وو سه پر خبر هم دسی ورکا ده. بهرحال نن خدا سی یو پرامن احتجاج وشو که پدې باندې مطلب دا دی بیا بزو غلا نه تا پریس کلب ته به مخې ته یو احتجاج وکړو کنه هلته مونږ شولو نو بیا به لږ نور وړاندې شو.
بلخوا پولیټیکل انتظامی چارواکي محمود ایجنسی وای چې هغوی ته د فاټا سیکرټریټ لخوا اجازه نه دی ورکړی شوی چې ګنې دغه ګاډي رجسټر کړي، او که کوم وخت هغوی ته اجازه ملاو شو نو دغه نان کسټم یا ناقانونه ګاډي به قانوني وګرځوي او د محمود ایجنسی دننه د ګرځېدو اجازه به ورکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو نن د مې اتمه د مور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دا ورځ میندو ته د درنښت ورکولو په موخه غونډه جوړیږي او اولادونه خپلو میندو ته د مینې پیغامونه ورکوي او د هغو کړاوونو لپاره چې میندې یې د خپلو ماشومانو د پالنې او روزنې په چارو کې ګالي له هغوی مننه کوي. پر دې موضوع له اسلام آباد سراج ظهیر رپورٹ را لګل.
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور پکی مور
دمیاندو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوه امریکایي زنانو جولیا وارډ هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچی بکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب اباسینو سبزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي، هغه مشال ریډیو ته وایي.
مور
د تخلیق په کار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده. او په دنیا کې هغه کده بنی ادم مور ده او کده حیوانانو مور ده او کده مارغانو ده. هغه ټول چې دی په زړه کې د خپل اولاد لپاره ډېره بېله او سمینه لري. د کائنات د ټولو اهم شخصیت چې دی هغه مور ده، ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي، نه یوازې اولاد پیدا کوي، بلکې د اولاد او د دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالي. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغې د وجې نه ژوندون لکه بیریا ده بني ادم پکې یری.
مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر روح ملک وی چې مور د ټوري دنیا د رښتو نه خوګه رښتا ده، نو باید چې د مور قدر وکړي شي. نو موري زیاته کړه،
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خو بل نیمه بدل نشته په دنیا کې. او مور چې کوم ده نو لکه مور ماشوم چې کوم تربیت دی، هغه د مور ماشوم لومړی تعلیم چې کوم دی د مور په غېږه کې زده کوي. او مونږ نن سویو نو هم د دې میندو د وږي یو، دا د مونږ میندو زموږ سره دومره
همداشن. په پیښور کې د ریډیو د ډرامو اداکارې او شاعر فریحا سید په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غونته کې انسان وي، خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغې هغه غېږه دومره مضبوطه وي. زه به دا ووایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي، نو هغې د مونږ کمزورې غېږ نه شو ویلی. خو زمونږ په معاشره کې که تاسو نظر واچوي نو اکثر داسې بچي دي چې هغې د خپلې مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپل یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی. نو په کار داره چې مونږ د خپل مور پلار عزت وکړو.
د آغاز د خوږې مینې ته انجام د زندګۍ، ته سکون د ستړو زړونو، ته خوږه هغه مور کې، ته وږمه د ګلابونو، ته پیدا نیمه نړۍ،
مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شېبې دی د اسرا عالم مومن دا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان حکومت وایي د قبلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه خپل کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسی کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې د خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل په قبلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. یاد دی چې په قبلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک کډوال شوي دي، وايي کورونا بازارونه سکولونه هسپتالونه یې ړنګ شوي دي. مرکزی حکومت د خبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منځوري ورکړي. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په خبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنو کې زیاتوالی راغلی. د خبره د یاد ادارې یو غړي اسم ملک نن مشال لیډیو ته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غزنی ولایت د مکر ولسوالۍ په ننۍ ترافیکي پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور جوړبل دي. د عامه روغتیا وزارت د خبرونو د برخې مسؤل محمد اسماعیل کاوسی نن مشال ډوکټیبل چې د ارقام د غزنی ولایت عامه روغتیا ریاست لخوا دوی ته ورکړل شوی دی. دغه پیخه د دوو مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنگیدلو له عمله رامسته شوی ده.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره چې اسرا عالم مومند راته وړاندې کړل د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو زموږ ټولې خبرونه اوریدونکو پر زموږ پر ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام کتلې اوریدلې شي. هلته تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلې شي. زه هارون بچا اسرا عالم مومند او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. موږ له اجازه ترا کوي د خدای پامان.